پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د غرمه دولس په جشفې درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازاري رادیو د غرمنی خبری خپرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. د ناتو او روسیې استازي نن په بروکسل کې پر افغانستان خبرې کوي. د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د دې ساعت خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، ناتو غواړي د روسیې سره د غوراپورونو په اړه خبرې وکړي چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته د روسیې تیل رسیږي. د په کابل کې د هالند سفیر ژمنه کړې چې هیواد یې پر راتلونکو دریو کلونو کې د افغان ښځو د پیاوړتیا په برخه کې دولس میلیونه ډالر مرسته کوي. او ټاکل شوی ده چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یوکیو آمانو له ایراني چارواکو سره وګوري. د خبرونو تفصیل، ناتو غواړي د روسیې سره د هغو راپورونو په اړه خبرې وکړي چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته د روسیې تیل رسیږي. دا خبره د فرانسې خبري اژانس د ناتو د یو چارواکي له خولې کړې ده. د ناتو د پوځي کمیټې مشر پیټر پاول په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي د ناتو استازي به د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناتو لپاره د روسیې له استازي الکساندر ګروشکو سره وګوري او افغانستان د دې لیدنې د اجنډا په سر کې دی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې روسیه طالبانو ته وسلې ورکوي، د ناتو د چارواکي وویل چې په دې اړه باوري شواهد نه دي لیدلي، خو زیاته کړه هغه راپورونه یې لیدلي چې وایي روسیه هغه کمپنیو ته تیل ورکوي چې وروسته یې پر طالبانو پلوري. پاول ویلي د روسیه او ناتو د استازو ترمنځ به د پنجشنبې د ورځې په خبرو کې د افغانستان په اړه خبرې شاملې وي، ځکه د نوموړي په وینا د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د روسیې او ناتو دواړو په ګټه ده. روسیه منلې چې له طالبانو سره تماسونه لري، خو له دې وسلوالې ډلې سره یې د مرستو اداوې تل رد کړې دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د اتو چچنیایانو په ګډون لس تنه وسلوال مخالفین وژل سوي دي. د لوګر امنیه قمندان مالپاسوال عصمت الله علیزي رسنیو ته ویلي چې دغه کسان په چرخ ولسوالۍ کې وژل سوي دي.
د سپریاک کې د خواص خچ دي رشبه د چرخ په ولسوالۍ کې عملیات وسول، په عملیاتو کې لس تنه لمنځه تللي دي چې په لس تنه کې اته تنه چچنیایان و او پینځتانه د ځان سره ولیدي.
د شغلی علیزی په خبره عملیات لاله سور زو رئیس له محمد اغي ولسوالی پایل او وس په پل عالم کې جریان لري. نو مولای زیاتوی د محمد اغي ولسوالی په عملیاتو کې د چاراسیب لپاره د طالبانو نو مول سوی ولسوال نور رحمان حسینی وژل سوی دی، او هم د پوزي یونیفورم په ګډون یو شمیر وسلی مهمات د امنیتی لاس ځواکونو لاسته ورغلي دي. وسلواله طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کابل کې د هالند سفیر ژمنه کړې چې هیواد یې پر راتلونکو دریو کلونو کې د افغان ښځو د پیاوړتیا په برخه کې دولس میلیونه ډالر مرسته کوي. جوفری وندلوین په کابل کې په هغه غونډه کې چې د افغان ټولنو د ملاتړ له لارې د اقتصادي ثبات پروګرام نوم ورکړل سوی و، وویل چې له افغانستان سره د هالند ژمنه نه یوازې په امنیتي برخه بلکې په پراختیايي څانګو کې هم دوام کوي. د هالند پروژې د اغا خان بنسټ لخوا اجرا کیږي. د دغه بنسټ اجرایي مشر سید جلال شاه وویل چې د هالند لوري تمویلیدونکې پروژې به چې په تخار، بدخشان، کندوز او بامیان ولایتونو کې عملي کیږي 1500 ښځو ته د پرمختګ امکانات برابر کړي. دا وتر د مالدا افغانستان مهم خبرونه وسم څو سیمیز او نړیوال خبرونه لرو. سمو ځخله ازادې رادیو ری ټاکل سوی دی چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یوکیو آمانو له ایراني چارواکو سره وګوري. د لیدنه د اکتوبر پر 9 نیټه پلان سوی ده. تم کېږي په دې لیدنه کې به یوکیو آمانو له ایراني چارواکو سره د دې هېواد د اټومي تاسیساتو په اړه، د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د څارنې پر څرنګوالي او د 2015 میلادي کال پر اټومي تړون د نظارت پر مسلو خبرې وکړي. د ایران دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې یوکیو آمانو به د ولسمشر مرستیال علي اکبر صالحي سره چې د ایران اټومي فعالیتونه څاري وګوري. یوکیو آمانو ایران ته دا سفر په داسې حال کې کوي چې واشنگټن د ایران پر اټومي تاسیساتو د زیاتې څارنې غوښتنه کوي، خو یوکیو آمانو تل ټینګار کړی چې د ایران اټومي فعالیت تر جدي نړیوال څار لاندې دی. د اوکرين په مرکز کیف کې په یو چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور تن نور ټپیان دي. د اوکرين د پرلماني وغړی او د سیاسي چارو یو اوکرايني تحلیلګر د پیښې په ټپیانو کې شامل دي. چاودنه پر نو وخت د کیف په سلومنسکي سیمه کې د یو محلي ټلویزیون له ودانۍ بهر شوی ده. د اوکرين د کورنیو چارو وزارت ویلي چاودنه په موټر سایکل کې د چاودیدونکو موادو له کبله شوی چې د اکسپریسو ټي وي شپږ په نوم د یو ټلویزیون له ودانۍ بهر درول شوی و. اوکرايني چارواکي وایي د پیښې په اړه څېړنه پیل شوې ده تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. او په ترکیه کې وی محکمه د بشري حقوقو اته تن فعالان په مشروط حکم سره خوشی کړل چې په تروریستي فعالیتونو تورنول. په استانبول کې دغه محکمه پرون وخت د دغو اتو کسانو د خوشی کېدو حکم وکړ. په دې کسانو کې د بخښنې د نړیوال سازمان د سیمهیز دفتر مسول او ورسره یو جرمن او یو سویډنی غړی همسته. دوی دغه یو لس فعالینو له ډلې ول چې په ټولنه کې د بې نظمۍ د خورولو او د یو وسوال تروریستي سازمان د غړیتوب او مرستې په تور د 15 کلونو بند سره مخامخ ول. دوه نور تورن کسان لوړان په مشهور ډول خوشی شوی دی. په ترکیه کې د بخښنې د نړیوال سازمان د څنګ مشر تانر کلیک لا تر اوسه په ازمیر شهر کې ساتل کیږي چې رچې دی په یو بل جلا قضیه کې تورن دی. ټول تورنو کسانو د دوی پر وړاندې لګول شوی تورنه رد کړی دی. د خبرونو پای
تاسو زموږ اخلا ازادي رادیو اورینن پنځشنبه د 1416 د لړم یا عقرب 15 مده د ازادي رادیو د دې غرمنۍ خبری خبرونه په دوام کې به چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي واوري. د ناتو او روسیا استازینن په بروکسل کې پر افغانستان ژغیږي. ولی افغانان د پاکستان لوري پر ډیورن کرښه د اسغان دیوال جوړېدو سره مخالفت کوي.
دا کورنۍ سره د دې کړي او یو قومي سره نیم کړي دی او اخو دی خو یو هغه د یو ولست دی.
د جلال آباد شاریان پر سړک سړکونو کې لخندونو شکایت کوي.
په هر چوکې په هر ځای کې دوه ځان لپاره موانی ودرولې دي.
په دې خاطر چې دوی زمونږ ساتنه کوي دوی خپل ځانونه د تساتی.
په کندوز کې بیا یو شمیر رضاکارو د شهر پاکولو ته لستونی پورته کړي. په خوست کې د پولیسو او خلکو پر همکاري خبري وشوې.
خلک وسایط وغلا او جنایي پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي.
په ځینو وختونو کې د پولیسو شکایتونه موجود وي.
د دې یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ یو کلی زر ژغونه لړۍ هم لرو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د ناتو روسیې شورا نن پنځشنبه د سفیرانو په سویه په بروکسل کې غونډه کوي. دا خبره د ناتو د پوځي کمیټې رئیس چک جنرال پیټر پاول پرون چهارشنبه په واشنگټن کې خبريالانو ته وکړه. تیر اونۍ CIA روسیه په افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ تورن کړ او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هم پرون وویل چې اوس د پاکستان ترڅنګ روسیه، ترکیه او چین د طالبانو ملاتړ کوي. د ناتو او روسیې د استازو د غونډې نور جزئیات نوریاس نوری چې هم د اوس په استودیو کې را سره دی وړاندې کوي.
بلې مننه څروان صاحب. د ناتو او روسیې ګډه شورا نن د افغانستان او اوکراین په اړه خبرې کوي. دا پر روان کال کې د دوی ترمنځ دریمه غونډه ده. په دې غونډه کې بچی د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو په مقر کې ترسره کیږي. د ناتو سفیران او په ناتو کې د روسیې استازي الکساندر ګروشکو ګډون کوي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د لویدیز او موسکو ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې د اوکراین په چارو کې د روسیې د مداخله او په 2014 کال کې د روسیې لخوا خپل خاور سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د ملحق کولو په خاطر ډیر سړې شوې دي. لدې سره په دې وروستیو کې له طالبانو سره د روسیې د همکاري په اړه هم یو شمیر لوړ پوړو امریکایي پوځي چارواکو اندېښنې څرګندې کړې دي. د ناتو د پوځي کمیټې مشر پیټر پاول د چاشنبې په ورځ وویل چې د نن ورځې په غونډه کې افغانستان د خبرو د اجنډا په سر کې ذکر دی چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه روانه ده او په دې کې د ناتو او روسیې دواړو ګټې نغښتې دي. د روسي انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استاذ زمیر قابلوف اترونه ویلي وو چې د به د ناتو روسي شورا ته د افغانستان د اوسنیو حالاتو او هم په دې اړه چې هغه پر کوم لوري روان دي د روسي د ارزونې په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان حکومت چې لویدیځ ملاتړ کوي له 2014 کال راهیسې چې د دې هیواد د ناتو ځواکونو ډیره برخه وتلې د یاغي وسلوالو د حملو په مخنیوي کې له ستونزو سره مخامخ دی. د هغو راپورونو په اړه چې وایي روسیا له وسلوالو طالبانو سره پوځي مرسته کوي د ناتو د پوځي کمیټې مشر پیتر پاول وویل د تر اوسه په دې اړه کره شواهد نه دي لیدلي، خو له دې سره سره هغه وویل چې په دې اړه چې روسیا یو شمیر کمپنیو ته تیل ورکوي چې وروسته پر طالبانو پلوري راپورونه ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان نیکلسن د 13 فبروري په میاشت کې د امریکا د کانګرس د سنا یوې کمیټې ته ویلي وو چې روسیې په پټه او ښکاره د طالبانو ملاتړ زیات کړی او په دې کار سره غواړي چې په افغانستان کې د ناتو او امریکا د متحدو ایالتونو هڅې کمزوري کړي. په اروپا کې د ناتو د ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال کورټیس سکاپاروتی هم په تیره مارچ میاشت کې د امریکا د کانګرس غړو ته ورته خبرې کړې وه او ویلي وو چې د وسلوالو طالبانو سره د روسیې د زیاتېدونکي ملاتړ په اړه شواهد لیدلي چې احتمالا روسیه له دغې ډلې سره د وسایلو مرسته هم کوي، خو په دې اړه چې آیا له دې خبرې د ده هدف پوځي مرستې دي که نور وسایل هغه څه ونه ویل. روسیې بیا له طالبانو سره د پوځي مرستو ادعاوې تل رد کړې دي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د ډیورنډ کرښې په اړه د یوې داسې ستراتیژۍ د جوړولو خبره کوي چې د افغانستان د حکومت رسمي دریځ به څرګند کړي. د سرحدونو وزارت مرسیال محمد یعقوب احمدزی نن پنجشنبه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې اړه پریکړه به افغان ولسونه کوي. یوسف خان زادران دې غونډې ته ورغلی و او اوس د کابل د سټوډیو راسره جزئیات شریکوي. زادران ته مهرباني.
بله بلې څاروان صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. شیبه مخکې چې دا خبری غونډه پای ته ورسیدله، د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت مرسیال محمد یعقوب احمدزی ازادي راډیو ته ویل چې د تیرو دوه میاشتو راهیسې په داسې یو ستراتیژۍ کار کوي چې د ډیورنډ د کرښې په اړه به د افغان حکومت دریځ او دا چې په دغه ازغنو سیمونو په اړه چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې غزول پیل کړی دي رسمي دریځ څرګند کړي. وی ویل چې په دې برخه کې تر ډیره ولسونه باندې اتکا کوي او د دواړو خواو ولسونه په دې اړه باندې پریکړه کوي چې د ازغن سیم او د پاکستان د غوښتو په اړه چې د ډیورنډ د کرخي د رسمي کېدو لپاره د ډیرو کلونو وخرایسي کوي څه ډول دریز غوړه کړی. هغه ویل چې د ښکته پښتونخوا څخه هم په دې برخه کې ولسونه او ډلې د افغان حکومت سره مشورې کوي او وخت نه وخت راځي. هغه په دې اړه خبري غونډه ته ویل
د کوم دولتونو چراغلی دی اس دولت دا کرخه پر رسمیت نه پیژندل دا سی بشاعات بعضی کی پټ خبری سی بعضی معاملی سی دی دا خبری شاعات دی دولت امدا تا او چې د پبارک کې به ولسونه تصمیم نیسي.
هغه ویل چې ولسونه به یوازې د یوې عنعنوي دودیزې جرګې له لارې په افغانستان کې سره راټولیږي او دا هغه وخت شونې ده چې افغانستان د بشپړ امنیت څخه برخورداره وي او په افغانستان کې سوله او ثبات قائم شوی وي. ښاغلی احمدزی پم دې اړه وویل چې د پښتونخوا ډیر خلک له دې وړاندې چې کومه نظر پښتنه شوې ده ځانونه افغانان بولي او نه غواړي چې دواړه ورسونه په دوه برخو باندې ووشي. هغه په همدې برخه کې د قبایلو په سیمه کې د پاکستان حکومت هغو هڅو ته اشاره وکړه چې ګویا قبایل د پښتونخوا یوه برخه وي. ویل چې په دې اړه هم دوی د ولسونو د دریز هرکلی کوي او ولسونو او پولیسي د پاکستان په پارلمان او سنا مجلس کې د دغو خلکو استازو غږ پورته کړی چې دوی باید آزاد اوسیږي. په دې برخه کې افغان حکومت دا دریز داسې وخت پلوي چې له دې وړاندې پاکستان هڅه کړې او د ازغن مونو د غزیدو لړۍ پیل کړي ده. له دې سره په خوست کې زینو ځوانانو بیا د دغو ازغنو سیمونو د پریکېدو هڅه کړې ده. افغان حکومت او په ټوله کې د سرحدونو قبایلو چارو وزارت ټینګار کوي چې ولسونه به راپاڅیږي او په دې برخه کې به دریځ خپلوي. بلې څاروان صاحب
ډیره مننه. کوروطن زدران صاحب، په همدې اړه د حقوقي چارو له یوه کارپوه ښاغلي رنجبر سره مرکه هم لرو چې د دې خپرونې په دوام کې وروسته دراوړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له و بجو د ما شام تر و بجو په منځني صفه 12 شپښنی وی او اف ام 3.15 صفه اوري. د ازادي رادیو له خبرونه ورسته یعنی د ماشام له و بجو ورسته په همدغه صفه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. اوس هم د اقتصادي خبرونو نوبت دی چې مرزی احمدزی اوروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې راتلونکي اونۍ د هند لخوا 130 ټنه مرسته شوی غنم د چابهار بندر له لارې د هیواد ته رالېږدول کیږي. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې چابهار بندر د افغانستان او هندوستان د سوداګریزو توکو لپاره د کراچۍ ښه بدیل دی.
د چابهار لاره فعالیږي. د چابهار لاره کنن پکې ده، بومکي مواد راځي، سواد دي، تجارتي مواد هم راځي، نور هم راځي. او همدارنګه د چابهار د لارې نه یو ظرفیت ایجادیږي. دا موږ استقبال او امیدوار یو چې هندوستان نور هم د چابهار په جوړولو کې او د دې بندر په رغولو کې اقدامات.
ښاغلی الکوزی چې د چابهار بندر لارې ترانزیت افغان سوداګرو ته اسانتیاوې رامنځته کوي. اوس مهال افغانستان له هند سره په کال کې د 600 میلیونه ډالر په ارزښت سوداګریز بیلانس لري. په کابل کې د ترکش کارګو مسولین وایي چې د روان میلادي کال تر پایه به له افغانستان څخه څه باندې 200 ټنه جلغوزي د هوا له لارې بهر ته انتقال کړي. د دغې کارګو رئیس نسیم جمال مرادیان ازادي راډیو ته وویل چې دوی هره ورځ د هوا له لارې 10 ټنه جلغوزي بیلابیلو هیوادونو ته لیږدوي. ښاغلی مرادیان وایي چې هر کیلو جلغوزي له افغانستانه د څه باندې 3 ډالر په ارزښت اروپایي هیوادونو ته لیږدول کیږي. جلغوزي د افغانستان له مهمو صادراتو څخه دي چې له دې وړاندې په غیر قانونی ډول د پاکستان لارې چین ته صادرېدي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1,650 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1,500 افغانۍ، د وریځې او درې نیمنۍ بوجۍ 1,350 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,080 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 او 1 لیتر ډیزل په 46 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 25 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 12 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 610 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د خبرونه په دوام کې بیا هم د افغانستان په ارتباط راپورونه او مرکې لرو، خو اوس یوه سیمه ایزه او نړیواله موضوع. د بشري حقونو یو شمیر فعالان چې پرون په ترکیه کې محاکمه کېدل نن خوشی شول. د بشري حقونو د دغو فعالانو لپاره د چهارشنبه په ورځ په استانبول او برلین کې مظاهره وشوې، خو ترکیه آژانسونو خبر ورکړ چې دا کسان د یوې وسلوالې تروریستي ډلې غړي دي. موضوع احمد شبر سره لیده چې اوس په سټوډیو کې را سره دی. شبر صاحب، که اول زموږ اوریدونکو ته دا ووایئ چې دا خوشی شوي فعالان څو تنه وو؟
مننه سروند صاحب. په ترکیه کې د بشري حقونو 8 فعالان په مشروط ډول خوشی شوي دي او په استانبول کې پرون محکمې امر وکړ چې دغه 8 تنه چې په دوی کې د بخښنې د نړیوالې مؤسسې سیمه ییز مشر، یو جرمنی او یو سویډنی هم شامل دي، په مشروط ډول خوشی شول. دوی د هغو 12 فعالانو لړلې دي چې تر 15 کلونو پورې زندان سره مخامخ.
ویل کیږي چې 3 تنه لا هم بندیان دي او څه تورونه پې لګېدلې دي.
او پر دې کسانو دا تورو چې په ټولنه کې ګډوډي پیدا کوي او د یوې وسلوالې تروریستي ډلې غړیتوب لري. د دې ډلې 2 تنه نور مخکې خوشی شوي وو، خو په ترکیه کې د بخښنې د نړیوال سازمان عمومي رئیس تانیر کلیچ له هم د ازمیر په ولایت کې په بند کې دی. پر هغه نور تورونه لګول شوي چې تر اوسه لا واضح نه دي. البته سروند صاحب، دغه فعالان په کلکه دا تورونه ردوي.
د بخښنې نړیوالې مؤسسې په ترکیه کې د خپل مشر د بندې کېدو په اړه څه ویلي دي؟
په لندن کې میشت د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې یوازې د دوی مشر نه، دا نور ټول فعالان پرته له څکونه نیول شوي.
د دې فعالانو د نیولو پر سر په ترکیه کې د بشري حقونو د ځینو ډلو له لوري اعتراضونه وشول. اوس څنګه د محکمې پریکړه به ستایل شوې وي چې فعالان یې خوشی کړي دي؟
که څه هم د استانبول د محکمې پریکړه په یو ډول ستایل شوې، خو په ورته وخت کې په ترکیه کې چې د 2014 کال د جولای له میاشتې راوروسته اضطراري حالت و، د بیان ازادي ته اندېښنې نورې هم له دې پریکړې سره زیات شوې دي. په ترکیه کې د 2018 کال د جولای د میاشتې له کودتا وروسته تر 5000 ډیر کسان زندان شوي دي او یو نیم لک کسان یا خپل دندو لري شوي دي او یا هم وظیفه تعلق شوي.
ډیر مننه احمد شبرو چې په ترکیه کې د بشري حقوقو د یو شمیر فعالانو د خوشی کېدو په باب معلومات درکړل.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام
سات 12:00 شوې. مخکې مو اوریدل چې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د ډیورن کرشي پاړه د یوې داسې ستراتیژۍ د جوړولو خبره کوي چې د افغان حکومت رسمي دریز به څرګند کړي. د حقوقي چارو افغان کارپوهان په دې برخه کې د ولسونو رول اخیستمن بولي وای په کار ده چې دوی په ډیورن کرشه د ازغن سیم د غزولو یا موانیو د ایجادولو په وړاندې خپل ژغ پورته کړي. اجمل تورمن په دې اړه د افغانستان د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې له رئیس کبیر رنجبر سره مرکه کړې ده. ښاغلی رنجبر په پیل کې ویلي دي چې دا مسله ځکه ډېره جدي ده چې کورنۍ سره بیلې کړې دي.
دا ستونزه ډېره جدي ده، د دې لپاره چې هغه عمدترین علت دا دی چې دا کورنۍ سره بیلې کړې او یو قوم سره نیم کړی دی او اخو او دیخو یو هغه د یو ولس دی. څنګه د هغ لار پیدا کی هغه فقط فقط په دې عقیده یم چې دا د زور او د لاندې د غزولو لار نه کیږي. د خپل دغه منطقي ولوسونه به تسلیم ونیسي چې دې ترقم یو موقف لري. آیا دې غواړي چې پاکستان سره ژوند کی او یو ملک یو سرحداتو کې د دې سره ووسی او یاداده چې دې غواړي چې افغانستان سره به تملیک شي او
اوس دا فکر کوي چې افغان حکومت ته په کار ده چې دغه سی حالت کې چې مثلا الته اغزن تیم په کرخبان غزول کیږي یا موانی ایجادیږي د پاکستان حکومت سره خبري وکړي په دې اړه باندې فکر کوي چې دا سی اقدام ضرورت شته.
زه فکر نه کوم چې دلته موږ د غږ کیږو چې دل تم تاثیر لري، ولې پاکستان هلته خو په همدغه سرحداتو کې خپل اعمال د نفوذ کوي او هلته مسلط دی، دوی په واک کې دی دغه مناطق. نو موږ نشو کولی چې ووایو چې تاسې په دغه مناطقو کې اقتدار سیمونه مزغلوئ یا هلته پوستې مو جوړوئ. دوی وایي دا زموږ منطقه دی، زموږ خاوره دی، منګه وایي چې دا تاسو نه ده، مګر دوی وایي چې د منګه خاوره ده، منګ هر څه چې غواړو په دې کې کوو.
بلې رنجبر سبو بخي و پښتنه غدا چې آیا اخوا ته ولسونه چې منګه هم وایي چې دا کسان مثلا افغانان دي او تر کوم افغان دولت وایي چې تر کوم سیمه پرې مثلا چې دا ټکټر پوله پرې تر دې سره پرې د افغانستان په خوانې سیمه دي، دا هغه ولسونه ولې تر اوسه پرې فکر کوي چې داسې کوم احتجاج و نه کړو، کوم تور پټې و نه تړله او مظاهری و نکری په دې برخه کې چې دوی هم وغواړي چې مثلا دغه کرخه باید موجوده و نه وسی.
نو منظور من دا مولان دې دې موضوع ته اشاره وکړه چې دوی خپل باید دغه مسأله برمند کې اعتراض وکړي او وغواړي وګوري چې خپل سرنوشت تعین کړي او کدي ته دغه سرنوشت تعین شوی دی دې منلو وړي وړوي. نو موږ هر څه چې دا موضوع تحریک کو او اعتراض وکړو هغه ګټه نه لري، حتی غیر دیموکراتیک یو هغه دی یو برخورد دی د دغه قضیه سره.
د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وو.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبراسمنت ټو اور کانتری
in dealing with the migration crisis.
La dushambe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
وسم په شارونو کې د خندونو ستونزه د ستوزه د افغانستان په اکثر سیمو په چیرې بیا کابل کې زیات احساسي شي. خو د جلال آباد شاریان وای یو شمیر زورواکو او ځینو حکومتي ادارو په فرعي سړکونو او لارو کې خندونه جوړ کړي چې له عمل خلک له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي او په شار کې ګڼګونه تر اندازې زیاته کړې ده. په دې اړه له جلال آباد د شاه محمود شینواری راپور واوري.
د
جلال آباد خاریان وای د زورواکو ځینو حکومتي ادارو له لوري د فرعي سړکونو او لارو بند خلک له ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي دي. دوی وای د دې پر ځای چې دغه حکومتي ادارې او چارواکي له خلکو ساتنه وکړي، د تګ راتګ په عمومي لارو او فرعي سړکونو کې شخصي موانع جوړې کړي چې له یوې خوا خلکو ته د تګ راتګ لارې اوږدې کړي او بل خوا د جلال آباد ښار په واټونو کې ګڼه ګوڼه هم زیاته کړي. په دې تړاو د جلال آباد ښار دوه تنو اوسیدونکو سید فیاض او جانزیب ازادي راډیو ته وویل
کومنګ او ګورو په هر چاو کې په هر ځای کې دو د ځان لپاره موانی ودرولې دي، چوکوري باندې بند کړی دی او خپل په ماړګان کې ناشې دی او دبل چاغه مسنې شه د غریب لس
په دې لارو په دې کوڅو کې موانی او دا کړی دی. په دې خاطر چې دوی زمنګ ساتنو کې دوی خپل ځانونه د تساتی په شزان لګد اوس په کلاګانې تاو کړی دی. دا ټول مشکلات زما په خیال باندې هم دوی جوړ کړی دي.
زمو غوښتنه دا ده چې مثال لارې خلاص شي تر څو کوم مریض بل کوم حادثه پیښ شي په اسانه ډول روغتون ته انتقال.
د ننګرهار دولتي شورا وکیل ډاکټر ناصر کاموال د خلکو سنځي پر ځای غنی او لولتي ادارې غوښتنه کوي چې د غولارو فرعي سړکونو په خلاصېدو کې جدي اقدامات وکړي.
یو خدغه خپل ځهام د ننګرهار په خار باندې جوړ شوی دی. یو هغه موانی او د لارې بندول دي چې هغه زمنګ جنیا مشران یا سلا زوروا کی یا هغه څوک چې د غلارې بندي او لسون ته سنځي جوړي په دغه برخه کې موږ د حکومت د مسولینو نه تقاضا دادا چې دوی باید په دې کې جدي اقدام وکړي او هغه لوی لارې چې د خلکو په مخ بندي دي باید خلاصې کی.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي دوی ځینو کسانو ته د امنیت د خوندیتوب په خاطر د نیمه لارو د بندېدو اجازه ورکړي. د ولایت وینا تاوله خوګیانه وایي که چیرې زوراکو په خپل سر سړکونه او یا هم لارې بندې کړي وي د هغوی پر وړاندې به جدي اقدامات کیږي.
مشرانو په داسې شکل لارې تړلې وي چې هم ولسونه تګ راتګ کولای شي او هم دوی اقلن ډاډمن دي. په ځینو سیمو کې په خپل سر ډول حرکات شوي دي. دغه ډول حرکتونو د مخنیوي په موخه موږ وړاندې هم اقدامات کړي دي. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به هم داسې اقدامات وکړو تر څو هغه سیمو کې چې هلته تهدید وي هم د تهدید مخنیوی وشي او هم د خلکو پر مخ لارې پرانیستي وساتو.
د خاریانو په خبره کچېرې د دولتي ادارو او زورواکو لخوا تړل شوې لارې خلاص شي، له یوې خوا به د ښار په مرکزي واټونو د خلکو موټرو ګڼه ګوڼه کمه شي او دا رنګه د خاریانو په ذهن کې به د نامنې ویره هم ورک شي.
د شارونو یو بل ستونزه د ککړتیا مسأله ده. په کندوز ولایت کې یو شمېر رضاکار او ځوانانو د شار او چاپیریال د پاکوالي په هدف کمپاین پیل کړی دی. دا رضاکار ځوانان غواړي چې شار له ککړتیا پاک کړي، په ټولنه کې د چاپیریال ساتنې کلتور خپور کړي او د خلکو پام د خپل چاپیریال ساتنې ته راواړوي. له کندوز د اجمل آریان راپور واوري.
کشمیر رضاکار ځوانانو د ښار د پاکوالي په هدف یو کمپاین پیل کړی سو د خلکو پاملرنه خارج ژوند ته راوګرځوي. نجیب الله جویا چې دغه کمپاین مشري کوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل نن موږ له ښار څخه د کثافاتو راټولولو کمپاین پیل کړی او په دې برخه کې ښاروالۍ هم له موږ سره مرسته کوي. موږ غواړو چې خپل ښار او چاپیریال له ککړتیا څخه پاک وساتو، همدارنګه په ټولنه کې د چاپیریال ساتنې فرهنګ پیاده کړو. په همدې حال کې یو تن بل رضاکار ځوان نقیب الله چې د ښار او د چاپیریال د پاکولو لپاره خپل لستونې رانغاړلې دي هغه په دې اړه وایي ښاروالۍ په یوازیتوب نشي کولی چې ښار له ککړتیا څخه پاک وساتي او دا د ښار د هر اوسیدونکي مسؤلیت دی چې خپل سیمه او چاپیریال پاک او سوتره وساتي، ځکه د ښار پاکوالی د خلکو د کلتور ښکارندوی نه کوي. په کندوز ښار کې د ترافیکو ګڼې ګوڼې خلک له ستونزو سره مخ کړي دي، ځکه د دغه ولایت د ښار سړکونه تنګ او د موټرونو شمېر پکې زیات دی. خو د چارواکو په خبره په دغه ښار کې تر 6000 زیات موټر او کابو 3000 ارادي ریکشا فعالیت کوي چې له کبله د ښار نظم خراب کړی دی. د دې ولایت د ښار یو تن اوسیدونکي غفران ارمان زاده راډیو ته وویل
وروره دغه رشکانه مونږ بیخي بګیل راغلی است دونه زیات سوی دی وروره جاده بیخي باندې کړی دی نور د موټر مخ کې راتاوی کی بیخي تنه خلاص بازاب است او واړو واړو سرکونه دی وروره ار بندر کې چوغور د 500 نه د زر رشکان نه زیات دی او د سړیانو نه رشکاګان زیات دی.
په ورته وخت کې د کندوز د ترافیکو د تنظیم مدیر بشیر خان ته اوس د ښار د بې نظمۍ په اړه بیا وایي د ښار فرعي کوڅې د لاسي ګاډو په ذریعه بندې شوي دي، خو ښاروالۍ ورته پاملرنه نه کوي. بل دا چې د کندوز ښار پارکینګ نه لري، همدارنګه په ښار کې د ریکشا او بې اسنادو موټرو شمېر هم زیات شوی او دغه ښار د دغه اندازې موټرو ظرفیت نه لري. بل خوا د ښاروالۍ چارواکي د دغو رضاکارو ځوانانو کار ستایي او زیاتوي چې خلک باید د ښار په پاکوالي کې له ښاروالۍ سره مرسته وکړي، ځکه ښار ولی په یوازیتوب نشي کولای خار پاک وساتي.
آزادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
په جرمنی کې چیرونکو د یو مرغه د 80 میلیون کال په خوا فوسیل موندل دي. د ساينس خبرونې له راپور سره سم دا فوسیل د ملا چرګک یا کوکوک پختي. د دې مرغه اندازه د یو مرغې هم را ده. د فرانکفورت د سکنبرګ د تحقیقاتي انسټیټیوټ چیرونکو د مرغه د 80 میلیون کال په خوانی فوسیل یا ډبره شوی سکلیټ د جرمنی په مرکزی برخه کې موندل دي. دغه مرغه اوږده مشوکه لري چې البته اوس نشته او د اروپا د مرکزی برخو په ځنګلونو کې اوسېده. څېړونکي وایي د دوی څېړنې ښیي چې دا یو کوچنی مرغه و. اوږده مشوکه یې لرله، اندازې د یوې مرغې همره وه او د اوسني ملا چرګک د نسل و. پر دې فوسیل 40 کاله څېړنې شوې دي او بیا ورڅخه دا نتیجه اخیستل شوې ده. سات 12 بجیا او 10 دقیقې شوې وسم. فریبا ظاهر د دې سات لاند خبرونه دراوروي.
ناتو غواړي د روسیې سره د هغه راپورونو په اړه خبرې وکړي چې په افغانستان کې وسلواله طالبانو ته د روسیې تیل رسیږي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د اتو چچنیانو په ګډون لس تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د لوګر امنی قمندان مل پاسوال سمت الله علیزي رسنوی ته ویلي چې دغه کسان په 4 خلصوالي کې وژل شوي دي. په کابل کې د هالند سفیر ژمنه کړې چې هیواد یې پر راتلونکو 3 کلونو کې د افغان ښځو د پیاوړتیا په برخه کې 12 میلیونه ډالر مرسته کوي. ټاکل شوی دی چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یوکیو امانو له ایراني چارواکو سره وګوري. دا لیدنه د اکتوبر پر 29 نیټه پلان شوې ده. د اوکراین په مرکز کیف کې په یوې 14 کې یو تن وژل شوی او څلور تن نور ټپیان دي. د اوکراین د پارلمان یو غړی او د سیاسي چارو یو اوکراینی تحلیلګر د پیښې په ټپیانو کې شامل دي. او په ترکیه کې محکمې د بشري حقوقو اته تن فعالان په مشروط حکم سره خوشی کړل چې په تروریستي فعالیتونو تورنول. په استنبول کې د محکمې پر نوښته د دغه اتو کسانو د خوشی کېدو حکم وکړ. په دې کسانو کې د بخښنې د نړیوال سازمان د سیمه ایز دفتر مسول او ورسره یو جرمن او یو سویډنی غړی هم شته.
د ازادي رادیو خبرونه د ماشم تر وبجو پوری دوام کوي. وسم یو کله زر ژغونو د لړۍ و بل کړي ووري.
یو کله زر غغونه
یو کلی زرغه غونډه رامي خوغو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د یو کلی زرغه غونډه په ډرامه کې مو واوریدل چې د زمان زړه لکینې نه پاک شوی وو او دای منلې و چې طیبه د دوی با استعداد همکار ده. اوس به واورو چې سنم ګل خپل زوی موسا ګل ته کومه د خیر خبره کوي.
زه خوان کوي زما خواږې ادې سنم ګولې ته صبر چې دا لاسونه خو دې مچو کوم.
موسا ګوله زویا، بیا څه خبره ده چې لاسونه مې مچو کوي؟
لاسونه دې خواږه دي ادې، ځکه ښکلوم ته وایې. ښه، لاسونه دې ځکه خواږه دي چې دا ستا د لاس ډوډۍ داسې را لګېږي لکه د ګل محمد د دکان کیک ته وایې. ښه
دارو دې سه زویا. او رښتیا ښه څه چې را یاد سو، د کلی د سواد زده کړې کورس ته تللی وم، هلته خو ډېرې ښځې او انجینې شته.
اتمن دې زما لپاره کومه نجلۍ خوښه شوې ده؟
وایي تر تا مې جار کې زویا، وایي د وږې په غوږو کې د ډوډۍ ترپارای وي. ما یوه بله خبره کوله، هلته مې ګلپري ولیده، ویلې چې موسا ګل خدای دا ته نصیحت وکړه که نه.
ورته ومې ویل ته وایې ښه، را سره یې ونه منله. ما هم بیا ډېرې سختې خبرې ورته وکړې.
تا څه ورته وویل؟
ورته ومې ویل چې زه درسره جوت یم، خبرې درسره نه کوم، نور خلک هم ورته پوهوم ته وایې ښه چې خبرې ورسره ونه کړي.
ښه زویا، تا خپل اخلاص وکړه چې خدای دادی نه مني، ملامت په خپله دی. زه وایم له ګلپري سره به زه کلینیک ته لاړه سم، ځکه چې خدای دادی نه بیایي. که څنګه زویا؟
سنم ګلې مورې، زه وایم هسې نه چې سبا کومه لانجه ترې جوړه شي، ته وایې ښه خدای داد به یې بده وګڼي.
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
مولوي صاحب، یو بل دعا مو کوي چې الله دې په وطن کې امن او سوله راولي.
امين. خیر وشي ملک نواب، اللهم امين. الله تعالی جل علا شانه دې د وطن بشي لکه خويند او ورونه په خپلو کې سره خواږه کی.
امين.
علامه دې نفاق او کرا کو پزای اتفاق مینا خورولی او نوروري را په نصیب. امين.
امين.
عزیزانو وا عزیزانو، تاسو لکه صبر وکي په خپلو ځایونو کې نه.
یار مولای صاحب، دې وطن او د وطن خلکو ته چې دعاګانې کوي، دې زړه مې داسې لګیږي لکه ملهم.
خان صاحب نعیم خانه، زړه دې همدا سي خوله اوسا، الله تعالی په دعاګانو ډیر خوشحالي. تاسو په هیګي چې وطن د څه شي په مثال ده؟
نه مولوي صاحب، ته مو په اوپو هوا.
وطن دې وی لوی ونې مثال لري. موږ او تاسو د دې ونې د پاڼو ګلونو او میوو په شان یو.
همدا سي ده مولوي صاحب،
چې کله ونه جوړوي پاڼې تازه، ګلونه خولي او میوه خوږه وي.
وای مولوی صاحب، عجب خبره دی وکړه. یعنی مقصد چې په وطن کې جنگ او بی اتفاقی وي، بیا به دا ونه هم چینجنه او رنځوره وي.
دا ساده خبرې په بنا به نن هم یو مصلحت سره وکړو، ځکه چې په مصلحت کې هم ثواب وي او هم د ټولنې اصلاح. خبره دا ده چې زموږ په ټولنه کې یو موزر مرض پیدا شوی دی. راځئ چې په یو اتفاق یو مناسب علاج ورته پیدا کړو، کنه نو لویه تباهي به راولي.
یا الله، خیر کې خدایه، تا څه اورم؟ کوم مرض مولوی صاحب؟
مقصد مې دا دی چې ځینې هلکان او ځوانان بد عمله شوي دي. دوی د مکتب په لاره کې د خلکو لوڼې ازاروي، بې حجابه خبرې ورته کوي.
مولوی صاحب، زه خو وایم چې داسې بد اخلاقه هلکانو ته سخته سزا ورکړي.
ملک صاحب رښتیا وایي، کار ده چې ښه وډبول شي. او
عزیزانو، عزیزانو، تاسو لږ غلي شئ چې یوه خبره سره غوټه کړو.
وه خلکو، شور مه کوئ، مولوی صاحب خبرې واورئ.
زه وایم چې د کورنۍ مشران او پلرونه دې خپلو زامنو ته نصیحت وکړي، که کوم هلک د چا خور او لور آزار کړی وه، ولسوالۍ ته به سپارل کېږي،
او که مکتبی وه، له مکتبه به هم ایستل کېږي.
یاره، زه خو وایم مولوی صاحب، دې ولسوالۍ ملسوالۍ پسې مه ګرځه، خپله ورته جزا ورکوم.
خیر ده، خیر ده. نعیم خانه، تاسو لږ صبر او حوصله وکړئ. دې هر څه ته به داسې لاره او طریقه جوړه کړو چې هم به د دین په چوکاټ کې وي او هم به له قانون سره مطابقت ولري.
موسا ګله ومیلې دې چې د ټریکټر په باډۍ کې د بوجه یو خوا ته پټ شي. صبر، چې زه خو هم له تانه د اوسپنې غوایې جوړ کړم. زما ټریکټره، زه د بدمشه زما د اوسپنې غوایې یا خبرې کنه؟
خو څه شي ته وایې ښه؟
خو دې چې له ما سره ټول خلک جوت دي، زه د بدمشه خبرې را سره نه کوي.
نو بیا دې څه ګلان کرلې دي ته وایې ښه؟
زه نه وایم ښه، زه د بدمشه د موسا ګل خو دې خبرې به را سره نه کوي.
وای دا خو پوش،
ګلان مې نه دي کرلي. د غنمو په موسم کې غنم کرم او د جوارو په موسم کې جوار.
خو ته کله کله ازغیم کرې ته وایې ښه؟ زړه د بدمشه د ظلم ازغي، د بې انصافۍ ازغي.
دا ته څه رقم خبرې کوې؟
ته د خپل ماشوم له مور سره هم ظلم کوې ته وایې ښه؟
زړه د بدمشه اما مې له کور ودانې سره څه ظلم کړی دی؟
هغه هم انډواره ده، خو ته یې نږدې کلینیک ته هم نه بیایې.
نو د کلینیک ترخه دارو به ورته کوي، او که په کور کې شیدې، غوړي، کوچ او خوندوره الوا.
خوندوره الوا د کور ښه خوراکونه خپل ځای لري، او د ډاکټرې خبرې، دارو، واکسین دا به هم ستا مېرمنې ته ښه وي او هم د ماشوم ته ته وایې. ښه
نه نه، دا خبرې مه راته کوه، کنه بیا له تا سره هم جوت کېږم او خبرې در سره نه کوم. زه د بدماشا
زړه مې بد شو. دا وایې ښه، ته چې داسې ظالم یې نو زه هم له تا سره جوت یم، خبرې نه در سره کوم.
مه یې راسره کوه، همدا اوس د خولې ته کلب واچوه. زه د بدماشا خبرې دې راباندې بدې لګېږي، ته وسپنې غوایا یا.
بس بس، ته دې هم په خوله برغولی کېږده. ته وایې ښه، کنه هغه په تلمیزون کې چې راځي هغه د اسپانیې د غوایانو په شان به دې په ښکوره کې واخلم.
مخانده، زه د بدمشه دا خوله دې بده ښکاري، په دې تیږو او پرخو کې د ښکر او غاښونه درته ماتوم. صبر، اوس مرې زه خوښ شم.
بدر تراوړم یار، زندر سراخ نه دې انش جوګي.
نازي لورې، جوګي غریب ته ولې خیرې کوي چې خوله ورانوي؟
وی ترور بیبي، تم د تندورخانه شاته راته پټوي.
درته پټه نه وم، زه راتلم چې ستا سندره مې واورېده.
ترورې، لوخه دې بره در واخیستل.
وی نازی لورې، یو څه خو به زه هم روزي را ته حلاله وم. تا ډوډۍ پخه کړه، دېګ دې وکو، لوخه به زه درته ومینځم.
نه نه ترورې، لوخه هم زه مینځم.
نه لورې، ته د دېګ غم وخوره، هلته نه چې کتغ درنه وسوځي.
دېګ هم تیار وبوله، ل نغري را کوزوم.
چه دست دنو بیا لوخی هم داد خلاص و بوله زویا، پا بسم الله با کتخ بکی واچوی.
نه تروره، اوز با کتخ بکی ناچام، لک با دیگم دمه وکی و تراغه وقت با گل محمدم راشی.
بایی داد سوای لوره، گل محمد لانه دای راغله.
او تروره، ولی دست ورخطا شوی؟
اوی نازه لوره، ورخطا چنگا نشم لوره، نو گوره تیارو مخام ده. وای شده سوای مسته ام پوکوی، یو زوی ظالمان را تاونو واجه.
ستا خبر سمه ده، خودی را اندیخنه مکوا، خدای مکه ناروغ بشی.
اندیخنه می زکه ده، چون اور کلا بدل مر با دوبی دو رات. لوره، دمائن دزرونه نریوی، هغه متل دې نه دی اورېدلی چې وایي د مور زړه په زوی، د زوی په وچه تیږه. خیر چې خبرې مې په سر شوې. درځه لورې، چې کوم متل وکړم خواته ځانونه ورسوي.
درنو اوریدونکو سلامونه، زه یوسف زدران یم او تر یوې بجې روان دغه بحث ته مو هرکلی کوم. د ډرامې اړوند دا اونۍ په دې غږیږو چې کولسونه د ملا امامانو، حقوق پوهانو په هغو خبرو عمل وکړي چې په پایله کې د نجونو د آزار او اذیت مخنیوی کیږي، د ښوونې بهیر په پرمختګ کې به څه بدلون راشي. د همدې موضوع په اړه په 0 شپږ 0 0 1 0 0 1 شمېرې ستاسو غږیز پیغامونه موږ ته رارسیږي، او که غواړئ مخامخ راسره اړیکې ونیسئ نو 0 9 9 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کاک او د کلیلیو ملک امن شاه امینی سره هم پام دې موضوع غږیږو. دواړه خبرون ته بخیر راغلی ستړي مشه. او که خلک لاس په کار شي ښاغلی زیرت صاحب، او خونځې ته دنجونو د تک په وخت کې د ازار او زورولو مخنیوي وکړي، ساس پان څه غیزی به وي؟
د لوی او اکمن څښتن تلا په پاک او سپیشلی نوم لمړی کې سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ترنو اوریدونکو ته. هیله ده چې تر دې دمه به یو ورځ په خیر تیر شوي او د روغتیا کلی به پتنې. د افغانستان د قوانینو لمخې، خصوصا د افغانستان د اساسي قانون لمخې، زده کړو ته لاسرسی دا د هر افغان حق دی چې باید دولت دغه حق د دوی لپاره تامین کړي. دا د دولت مکلفیت او اساسي دنده ده.
دی کې یوازې هغه خوونی بهیر دی، نه خونځې جوړول، کنه د تګ راتګ دا موضوع هم شامل دی.
ټول شرایط راځم په همدغو خبرو باندې بحث کوم. دا چې زده کړې د هر تابه یا د یو هیواد د هر وګړي حق دی، دولت باید دغه حقوق ته د لاسرسي زمینه مساعده کړي. په دغه لار کې شته پراته خنډونه باید له منځه یوسي. مثلا تاسو آزاد زورونه او اذیت ته اشاره وکړه چې په لار کې نجونې او یا هغه خزینه
طبقه بلګم
زورول کېږي په ټولنه کې چې کله دوی ښوونځیو ته ځي یا پوهنتون ته ځي یا پر لاره دندې ته روانې، یوازې دا نه چې مثلا ښوونځیو ته دوی روانې یا پوهنتون ته روانې دوی زورول کېږي. په ټولو لارو کوڅو کې دوی ته آزار او اذیت
دوی زورول کېږي. دلته دوی حق پایمالېږي،
دوی حق تر پښو لاندې کېږي. دولت په دغه برخه کې مکلف دی چې دوی دغه حقوقو ته، ټولو حقوقو ته، بیا خصوصا همدغه حق چې تاسو د زده کړې حق یادونه وکوله، دغه ته باید د لاسرسي شرایط باید دوی مساعد کړي چې وکولی شي خپل حق ترلاسه کړي. دا د دولت مکلفیت او اساسي دنده ده.
او په دې برخه کې چې موږ د پوهنې وزارت د خزینه د برخو د زده کړې د برخې مسؤوله دلته خبرونه کې میلمنه وه، اوریدونکي شاهدان دي خبرې اوریدلې، وایي ډېر نجونې د همدې آزار او اذیت له مخې زده کړې پرېږدي، هغوی نور ښوونځیو ته نشي تللی. که بالعکس دلته خلک لاس په کار شي چې ملک صاحب هم شاید دوی دا ډول کارونه وکړي چې د آزار او اذیت مخنیوی وکړي، څه تغییر ممکن راتلونکی دی؟
په ټوله کې د خلکو مرسته له دولت سره د قوانینو په تطبیق کې ډېر لوی اغیز لري. دولت کولی شي خپل حاکمیت پراخ کړي په هغو سیمو کې چې حاکمیت نه لري یا کمزوری دی، تر یو نسبي بریده پورې د حاکمیت د دولت. تر څو چې دولت حاکمیت ونه لري په یوه سیمه کې، حاکم نه پالیسي ځواک ونه لري، دی نشي کولی شي خپل قوانین تطبیق کړي. خپل قوانین دولت د پالیسي ځواک له لوري تطبیقی.
بل ادر نوردونکو په 0 او 0 شپږ نوي 0 1 0 0 1 غږیز شمیره ستاسو پیغامونه په دې اړه موږ ته را رسیږي چې که د زده کړو د بهیر په برخه کې د آزار وضعیت مخنیوی وشي، د ښوونې په برخه کې څه پرمختګ راتلونکی دی؟ ستاسو غوره پیغامونه که موږ ته را رسیږي په خپرونه کې هم شریکو او تاسو د جایزې وړ هم ګرځئ. شمیره یو ځل بیا وایم 0 او 0 شپږ نوي 0 1 0 0 0. ملک صاحب، تاسو په دې برخه کې وقیلې از درسته په دې برخه باندې ټینګار کیږي چې لږ تر لږه زده کړو لپاره یو سالم چاپیریال موجود وي، خونځي موجود وي، او د تګ راتګ دا برخه مسؤونه وي، تاسو څه کړی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو د ازادي راډیو کارکونکي او لوی اوریدونکي ټولو ته سلامونه. نه کې هیله
ډیره مننه.
اما بعد دا بالکل درسته ده احسان الله صاحب چې کومه خبره وکړه، باید چې د کلی مشران ملکان دا حق لري، دا مسولیت لري په کلی او بندو کې
یو پولیسي ځواک په حیث باندې،
ځکه چې دا پوره مسولیت لري چې د غلنګ مخنیوي دوی په خپل واخلي.
او درسته ده په دې برخه ټینګار کیږي. تاسو عملاً په ساحه کې د داسې شاهدان
ساحه کې موږ داسې لیدلې دي، اوریدلې هم دي، لیدلې هم دي چې نشي کولای یواځینې چې د خپل سکول ته په ښه طریقه باندې ځان ورسوي او بیرته کور ته راشي، خامخا یو څه ناڅه مشکل ورته پیدا کیږي.
څه کول پکار دي ستاسو په نظر باندې د مشرانو رول په دې برخه کې؟
مشران خو باید چې خپل یو داس یو کمیټه جوړه کړي، یو داس پلان ونیسي، د سکول مدیرانو سره، د سرمعلمانو سره، د لارو کوڅې کې، په خپل کلی مشوره کې داس یو ټینګه وکړي، یو پریکړه وکړي چې دا رنګه مخنیوي باید مونږ ونیسو. او که بیا د دې مخنیوي نه سرغړونه چا وکړه یا وکړي، نو باید دوی اړوند ادارې ته خبر ورکړي او په دې باندې دوی جدي اقدام وکړي.
دا باید برخه ده. خو تاسو مالکان عملاً چې په کلیو بانډو د ځینو کې ژوند کوي، تر ډیره په نور موضوعاتو، فرضاً که د جانغوزیو مسلې وي، د ځمکه د سر موضوعات، په دوی باندې غونډې کوي کې نه، او وخت نا وخت فرضاً امتیازات هم اخلي. خو دلته تعلیم یو اساسي برخه ده چې هغه د هر چا بشري حق دی، په دې باندې تاسو کار نه کوئ ولې؟
رښتیا خبره هم همداسې ده، ځکه چې مستقبل دی مونږ نه په جنغوزی او نه در رقم هغه کې رامنځته کېدای شي، او د مونږ مستقبل چې دی د سکول او د مکتب د درسونو مستقبل زمونږ دغه دی. دی که مونږ پاتې هم راغلی یو، هر څومره ملکان مشران چې دي په دې باندې غور نه دی کړی او دا دوی جدي نه ده اخیستي، نو باید چې دوی دغه واخلي او دوی دپاره یو داسې عرض کوم چې په دې باندې دوی کینی یو پریکړه وکړي او تعهد وکړي دا رنګه مخنیوی ونیسي.
بالکل، ډیره مننه اوریدونکي ته سر ورښکاره کوو چې دوی له بیلابیلو سیمو راسره اړیکې نیسي. لومړنی اوریدونکي راسره په کرښه کې شته، خبرونې ته ډیر زیات خیر راغلی، ستړي مشئ. بلې مهرباني، ځان دې راته معرفي کړه، لږ وروسته دې پیغام خبرو.
محمد شاورنګ مد لغم سمه در زنګ وهله دا او د خوځ تعلیم په مورد کې خبره ده د تربی وخت کې دا مکتبونه فعال تل د چنوکیو دا خلک پر رشوت بلد وړي ورک هغه ورک هم دا شیان باغ ته وڅ دا خوځ مکتبونه هغه سوي دي هم دا باندې هغه سوي دي څه درته هغه ورته غوړي ورته نه ورکي کتاب شو هغه ورته نه ورکي ځکه نه راځي دا جنوبه هغه اصل کم دغه ده
او فکر نه کوي چې د امتیازات په خاطر باید درس ویل شي کنه دراتلونکي په خاطر دلته ملک او حقوقي زمونږ ملما چې و نن خبرونه کې د ټینګار په بشري حق باندې وکو ساس په نظر کې غوړي ورکي کتاب چې ورکي یلته پیسې ماش ورکي باید جن مکتب ته لاړ شي کنه په خپل خوخه او لیوالتیا دوی درس وایي
خپل خوخه اول بنیاد یې رقم کې خو دل شي د امریکا راغله امریکا هم
افغانستان
تقریبا مسلمان مسلمان ازیت اغه نه زړه نه کوي او نه هغه یو سړی هزار کې دا هزاریت خو بیخي نشته د افغانستان ټول مسلمانان دي.
اما دا ملن کیږي، اما دا ملن مونږ وینو چې دا کیږي، یعنی تاسو به شاهد وي کنه نه زورول کیږي هلته په لغمان کې.
او نه 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 زورول
کیږي خو یا
دې چې دا پم دا غدا کړه
خبرې وکړي. استودیو سره وصل یې ازادي راډیو ته د یو کلی زرغون ډرامې اړوند موضوع د هزار وضعیت په موضوع غږیږو. په تېره ښوونځیو ته د نجونو د تګ په وخت کې مهرباني مننه.
اوسته هم د ازیت ویل چا ته رسول بلکې حیوان ته ازیت نه رسیدل دا ګناه ده، عظیم ګناه ده او هر څه بشري هغه د علاقه په انسانانو کې رجعه ته خو به دیږي ملي چا ته فرې ضرر باید ورونه رسي خاصه د ناسو په بلیت چې دا یو ډېر غریب طبقه ده په اوس وخت کې باید موږ تاسو کومه سره وکړو د دې زورونه ونه کوو بلکې د دې ملاتړ وکړو او موږ په لار کې کوي څوک دې ازیت پېښي باید هغه چې خپل قدرت ولوي دی باید هغه خلک مجازات کړي که نو د مسؤولو مقاماتو ته خبر ورکړل شي او د کلي خلک د دې مسؤلیت لري چې د دغو حفاظت وکړي ځکه چې تعلیم او تربیه د ټولو انسانانو لپاره لازمي او ضروري ده. اسلامی اسلامی طریقہ سر
ډیر مننه ستاسو نظر او پیغام نه. بیرته اوریدونکو تاسو ته راځو، خو که زموږ شمېرې بوختې وي مصروف وي تر هغې کولی شئ په 0 اوه شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې غږیز پیغامونه هم راته پرېږدي. زیرت صاحب، توخی د مجازاتو موضوع یاده کړه، دلته کوم داسې مرجع شته چې که څوک د داسې هزار وضعیت سره مخ کېږي هغه د یو ځای ته مراجعه وکړي؟
بله دقیقا، دلته څو مراجع شتون لري. لومړی دا چې زده کړې او یا د هغوی څخه منع کول دغه د دوی له اساسي حق څخه محرومېدل دي. دوی کولی شي څارنوالۍ ته عدلي او قضایي مراجعو ته دوی مراجعه وکړي او د خپل حقوق د ترلاسه کولو غوښتنه وکړي. دوهم دا چې که چیرې د دوی نور بشري حقوق تر پښو لاندې کیږي، د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون شته چې د افغانستان اساسي قانون څلور پنځم ماده له مخې تشکیل شوی دی او دوی د بشري حقوقو څخه د سرغړونې مورید تر څېړنې لاندې نیسي.
خو دلته دغو بنسټونو چې تاسو یادونه کړې درسته دا کار به وي، نامنی دغه موضوعات به وي، حکومت به پړه په یو بل اچوي، ولې تر اوسه داسې عمده کارونه نه دي شوي؟ ځکه چې د پوهنې وزارت د ارقامو له مخې زرګونو نجونو ډېر همدې موضوعات د تعلیم مخه ډب کوي، ولې کار نه کیږي؟
رازم ستاسو همدغه خبرې ته هم رازم زه مې خپله خبره بشپړه کړم. هغه دا چې د ښځو په وړاندې د خشونت منوال قانون هم په 1928 میلادي کال کې نافذ شوی دی. دوی د ښځو یا د نجونو آزار او ځورونه دغه جرم ګڼلی دی او هر هغه پدیده چې جرم وي هغوی ته د لاسرسي واک د عدلي او قضایي مراجعو واک او صلاحیت دی. عدلي او قضایي مراجع چې دي هغه ورته لاسرسی کوي. ولستونزه دلته عموما دا ده چې دولت په ډیرو سیمو کې حاکمیت نه لري او که حاکمیت هم لري تر ډیره بریده کمزوری دی. مثلا د موضوع سیاسي خواته لاړه نه شي. په دغه څو ورځو کې به تاسو شاید یاستئ چې د افغانستان تقریبا له 40 تر 40 سلنه خاوره د وسلهوالو طالبانو په لاس کې ده. چیرې چې د دولت حاکمیت نه وي دولت نشي کولی خپل قوانین تطبیق کړي.
خو دلته که د زده کړو بهیر یو بشري موضوع ده او د هر چا اساسي حق دی او دا په دې کې د افغانستان راتلونکي دغه شخص راتلونکي حیاتي ګڼل کیږي. دلته که خپل ټولنه رول نه لوبوي نو دلته ټولنه ملامت نه ده.
دقیقا ټولنه اوس په دغه وخت کې ما مخکې هم اشاره وکړه چې د قوانینو تطبیق کې له دولت سره ولست او ملت ته چې دوی ورسره مرسته کوي.
مننه.
دولت هم د همدغه ملت یو کوچنی برخه ده چې له دوی تشکیل شوی.
ملک سپڅه کول شي په دې برخه کې تاسو
مونږ باید داسې وکړو چې د دې برخه کې د خپل مسؤلینو سره
د حکومت راخو او د حکومت راخو تاسو خپل ټولنه کله د څه کولای شي.
مونږ باید داسې وکړو بدون د حکومت نه چې داسې یو پرېکړه یو تعهد وکړو د دغه د سکول د مکتب د تعلیم په برخه کې چې دا یو دایمي ګټه ده. دا مونږ باندې فرض حق ده چې په هر ځای کې وي که په هر ولایت کې وي باید دا فکر وکړو چې تعلیم ته نور هم زیات زور ورکړو او په دې برخه کې باید جدي
تاسو په دې برخه کې کوم سیاسي فشار نامنی او دین سره ټکولې شي مر سره مخ شوی؟
چونکی خامخه ځکه ځن داس ولایتونه شته چې په غو ولایتو کې په تعلیم باندې ډیر داس مشکل مېسته فائدہ شوی دی او کیږي مېسته. او بل یو خبره زده کوم یوسف زدران صاحب چې زی په هنه وزارت لوخه یو زده ارز کوم چې په اکثره پښتنو ولایتو کې پکتیکا پکتیا خوست داسې سیمو کې حکومت دی په دې وخت په دې ولایتو کې تعلیم لږ کم دی.
او ډیر مننه اوردونکو ته ورزو بیرته اساسو پیغام بیا خبرېږي ان شاء الله. گلزار را سره د قندهار نه پاړي کې کړي خبرون ته بخیر راغله.
سلام علیکم هله صاحب تاسو ست خوشون کرام تاسو د صدې رادیو ټول خبرمن اوردن کي ځنګلي سلام.
ډیر مننه ډیر مننه خیر اوسه مننه
تاسو مشنه نه نوال خار الغفار پردیس د بل ولایت د چفان صلیل شید نوی د بسان د کلی سدن کي اسمه حال تاسو له نار ولا سره علي کي
خیر اوسه مننه لمعرفت ناډی کوم پیغام داخلو
مننه شایسته په لطوري موضوع ده لکه څنګه چې تاسو ولا لوریدونکو څخه مننه شایسته نظر لومړی د ځان په اړه درته وایم چې ډېر مسله درد کوي لرې پرتو سیمه ته څه ناڅه پلنورنه نشته د سواد په اړه ځکه خو موږ خپله زه څلرش کلن ځوان یم زما سیند شمال ټوله ځوانان دي سواد دي د چپان ولسوالي غټه ولسوالي ده ډېر زیات نفوس یې دی خوندې خو پرېږده زما سیند ځوانان ټول د سواد پاته دي.
هلته د حکومت لاسرسی نشته؟ د حکومت لاسرسی نشته؟
مننه د حکومت لاسرسی ست د نامنې له کبله ځکه چې کله چې حکومت اول کلو کې شوندي ترنس سره د ایسای او د ایسای له خوي جاري سلې په بیا تر هغه تر وسه پورې زموږ د قومي سره او قومي مشرانو
چې تاسو تعلیم ملته سخت دی تبندن جنوب به خورا سخت وي ازار وضعیت نه راخو حتی سہولت نه وي. ډیر مننه تاسو په امون خور او خبرونه وخت کم دی پر دې مننه. بل اردن کې یو اخلو خبرونه کې ورستي اردن کې خبرونه ته بخیر راغله لند پیغام مې رواني. بله تاسو اړیکه را سره وصل دلته خبرې وکړي. وعلیکم السلام مننه. بلې ښه مهرباني پیغام دلند کړه ته چې خبرونه وخت میږي. ها دا اردوونکو خبرې نه کوي خو کده ګڼو اردوونکو پیغامونه نظرونه تبصرې او پښتنې په دې اړه باندې پاتې کیږي چې نجونو آزار او اذیت مخنیوي څنګه کېدلی شي په تیرم خونځیو ته د تګ په وخت کې او که دا مخنیوي کیږي په ټولنه کې څه تغیرات راستلی شي نو لطفا ستاسو پیغامونه په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره راته پرېږدئ. نو ستاسو په نظر زیرک صاحب څه تغیرات راتللی شي که چیرې موږ لاس په کار شو، ټولنه لاس په کار شي، ملکان رول ادا کړي، ملا امامان رول ادا کړي، څه ممکن دی؟
ما مخکې د ښځو پر وړاندې د خشونت منوالې قانون ته اشاره وکوله. په دغه قانون کې یو مرجع هغه د لوړ زده کړو وزارتونه، د معرف وزارتونه او دغه ټول وزارتونه او یو هم د هغو مراجعونه د حج اوقافو وزارت کې شامل و چې د حج اوقافو وزارت د ملا امامانو، مشرانو او د نورو د جمعې ورځې د خطبو له لارې دوی کولی شي د دغه هزار ازیات
ټول دا رول ادا کړي. څه ډول ټولنه به ولرو؟
موږ به یوه سالمه اسلامي، افغاني او په ټولو ارزښتونو باندې سنبال ټولنه ولرو.
ډېره زیاته مننه درنو اردوونکو له تاسو نه، د قدرمنو میلمنو دلته، له حقوقي فعال احسان الله زیرک او د کلي او ملک امن شاه امینی څخه چې خبرونه کې را سره وي. درنو اردوونکو له تاسو نه مننه، میلمنو اردوونکو له تاسو نه مننه. خبرونه پای ته رسیږي خو راتلونکي پنجشنبه په یو بله جالبه موضوع در سره خبرې کوو. زموږ سره اوسئ. ته خدای پامان.